دکتر بس دی.
شکست سکوت.
دا نور بس دی. دا دیونه پا پروگرام که موزه اجمل اند هر کلی کم دا نومبر 15 نیټه په نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په توګه یادیږي. د دې ورځې د یادولو هدف دا دی چې د افغانستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ته د خلکو پاملرنه ور واوړي او دا تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. د افغانستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ښځې د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخ دي. موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي په بڼو باندې بحث کوو، دا چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي بڼې کومې دي، د طالبانو هغه فرمانونه چې پکې د ښځو زده کړې، کار او همدارنګه اجتماعي فعالیتونه محدود کړي دي، څومره په دې تاوتریخوالي ور زیات کړي دي، او دا چې په افغانستان کې په تیرو 20 کلونو کې چې د ښځو د حقونو په برخه کې کوم کارونه وشول، هغه څومره مؤثر و او اوسې څومره اغېزې پاتې دي، په دې باندې بحث کوو. راسره درې قدرمنې میلمنې دي. د بشري حقونو او ښځو د حقونو فعاله میرمن قمر نیازی، د بشري حقونو فعاله اوګی امیل، او مدني فعاله دنیا صافی. درې واړو ته هرکلی وایم. خپرونې ته ستړي مشئ. آغلی امیل، تاسو نه به خپرونه پیل کړو. له دواړو اول مننه کوم تاسو ستړي مشئ خپرونې ته. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د بڼو په اړه که راته ووایي، څه ډول تاوتریخوالی، څه ډول کړنې هغه دي چې د یوې مدني فعالې په توګه یې ته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ګڼې؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلام درنې خور ته او اوریدونکو ته. په افغانستان کې خو د څه خبره مخکې چې تشریح کړې تاسو، رنګه د تاریخ په اوږدو کې رنګ رنګ تاوتریخوالی په ښځو باندې روان دی، جاری دی، تحمیل شوی دی، او په دې وروستیو کې خو پوهیږي چې سیاسي بڼه یې نیولې، کله د دوی نه ښه استفاده کوي چې د خارجیانو په مقابل کې امکانات ترلاسه کړي، هغه هم په آرایشي، فرمایشي او روبنی شکل، هسې نه چې په بنیادي شکل دوی غواړي چې ښځې واقعا خپل بیداري ته ورسیږي، خپل شعور ته ورسیږي، او علم، پوهه، هنر ترلاسه کړي، او په ټولنه کې د ټولنې د پرمختګ سبب شي، په ټولنه کې وځلیږي، او په خپل مټو باندې ولاړ وي، او په ټولنه کې حیثیت اعتبار ولري، او د تصمیم ګیرۍ او د اظهار حق ولري. دا کار یې نه ده کړی. او د پخوا راهیسې ښځې ته خصوصا په لرې پرتو سیمو کې دومره ظلم زور روان و که قانون کې هم داسې قانون تصویب شو چې تاوتریخوالی باید د دې په مقابل کې له منځه لاړ شي، کم شي، لرې شي، خو بیا هم موږ داسې یو ټولنه کې دومره ناوړه دودونه حاکم دي، ستا تر اسلامه پورې، تر دینه پورې، چې دوی ډېر ورته پابندي لري، خو دوی حتی تک یو محکمې ته چې د ده حق ده لاړ شي او د خپل حق نه دفاع وکړي او عدالت وغواړي، هغه د پاره پیغور دی، شرم دی، تکلیف دی، بیا نو هلته اوسېدل ورته ګرانه ده، او نه یې د کور پلرګنۍ مني او نه یې خسرګنۍ مني، حیرانه ده چې هغه چاته پس نه ځي. نو دا هم ډېره سخته ده، تر اوسه په کلتوري لحاظ دوی دا ننګ ګڼي، او په سیاسي لحاظ اوس خو دومره محدودیتونه په ښځو باندې، اوس چې زه په کابل کې یم او د پخوا راهیسې همدلته اوسېږم، اوس دا حالت چې ګورم، دا بندیزونه چې ورځ پر بلې مسلسل توګه په خلکو باندې، خصوصا په دې نیمه برخه د دې نفوس افغانستان کې، اولې ورځې نه ټوله اجنډا مضمون باندې و چې ښځه باید څنګه شي، ښځه باید تحصیل ونه کړي، په کور کې شي، او به پارک ته به نه ځي، موټر کې به نه سپرېږي، او دا نه کوي او هغه نه کوي، ده خو ډېرې سختې او د کار نه یې برطرفې کړې. او ته پوهېږي چې نیمه پېړۍ کم موږ په جنګونو کې تېرې کړم، ډېر ځوانان د کور نارینه هم له لاسه ورکړه، او ته په بیرون کې کار نه کوو، او په دا 20 کلونو کې چې لږ زمینه مساعده شوه، خلکو یو څه زده کړه وکړه، کار او یو ټول مسلکی شول یو تعداد البته او ورسیدل او دا ټول چې په خوشحالۍ سره خلک په اطراف کې خپل نجونې مکتبونو ته ږدي او پرېږدي او حمایت یې کېږي. مګر متاسفانه چې داسې حالتونه په موږ تحمیل شو دا هم سیاسي ګټه پورته کول دي. مثلا د ملل متحد وایي چې باید د ښځو په دا بشري حقونه چې خولاندې شوي دا او دا دا تاسو ول نه مني. نو دوی په ډاډه وایي چې موږ چې په رسمیت نه پېژني موږ همدا وایي څه نه. نو څه فکر وکړه چې څومره ناري سوري په دې څه کم درې کاله کې نن سبا کې به درې کاله شي او دا د ژوند یو اوږد
واکن په دې برخه کې دستی افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چیرته چې لنجونو نه یې هغه اساسي او لومړنی حق چې د زده کړو حق دی چې هم اسلام ورکړی دی هم مدني قوانینو ورته ورکړی دی دا اخیستل شوی دی او نجونې له زده کړو نه محرومې دي. په دې باندې موږ همیشه بحثونه کړي دي چې دا زده کړې نه یوازې دا چې د ښځو حق دی طبیعي او اساسي حق دی که ښځې زده کړې ونه کړي ګڼې ټولنیزې اجتماعي ستونزې راپورته کیدلی شي چې د هغې سنبالول به ستونزمنې. مثلا موږ تازه رپورټونه درلودل که څه هم ما مخکې وویل چې زده کړې د ښځو یو طبیعي حق دی یوازې د دې لپاره نه دي چې یوه ښځه دې زده کړې وکړي ځکه چې بیا ډاکټره شي. خو موږ عملاً اوس رپورټونه لرو چې موږ له بېلابېلو ولایتونو کې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره ټولنه مخ ده د ښځینه پولیسانو له کمښت سره مخ کېږي. په ګڼو برخو کې دا ستونزې پراخېږي او ښځې به هم د هغه خپل نجونې د اساسي حقونو نه محرومېږي. په دې باندې بحث کوو خو ښه دا ده چې لومړی په دغه کلتوري دودیزو او عنعنوي برخو باندې هم وغږېږو. میرمن قمر نیازی هم راسره مله شوې ده په خپرونه کې ستړې مشي. اغلې نیازی د تاسو نه زه غواړم چې واورم چې په کلتوري لحاظ یا په عنعنوي لحاظ باندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي البته د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي داسې څه مثالونه تاسو ته په ذهن کې درځي چې هغه په اصطلاح کلتوري فرهنګي دودونه رواجونه د ټولنې د دې سبب شوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کېږي؟
سلامونه تاسو ته ګرانې ملمنې خور ته او همدا شانتي د راډیو ټول مینهوالو ته. تاوتریخوالی په کل کې د افغان میرمنو په اوسنۍ حالت ته په کتو سره حق ګرځېدلی ده چې دا اوسنۍ حالت ته ګورو چې موږ هغه تاوتریخوالی سره مخ یو چې نه د تعلیم حق لرو نه د کار حق لرو او نه هم د صحت حق لرو. په باید یا به د کور یو یا به د ګور یو نو بالکل زموږ حق ګرځېدلی. خو په کل کې چې هغه پښتون نشین منطقې څخه زه متعلق یم او همیشه د شهر څخه د باندې یعنی په کلي لیرو پرتو سیمو کې برنامو کې ما کار کړی د ښځو سره نو هلته چې دغه ستونزې د تاوتریخوالي ستونزې یو دوه مثالونه یې تاسو وړاندې کوم. ډېر د هڅو ځای به و چې زه به یو کور ته داخل شولم دا ښځې به ټول پخیلوڅې ګرځېدلې په سرای کې دغه غوله کې. ما په پوښتنه ترې کوله چې تاسې ولې چپلقې نه په پښو کوئ؟ دوی به ویل چې چپلقې زهره کېږي موږ پښې نه زړېږي. تاسې فکر وکړئ دا څومره یو ظلم ده که دا درکو. دوی تلی سوزېدله دوی ته شل دقه امراض پیدا کېدله جلدي امراض د خاورې نه او د مکروبونو نه چې پیدا کېږي چینجي چې پیدا کېږي د ګوتو د مابین څخه دا ما دوی ته معلوماتونه ورکړی دی ورته ویلي مې دي دا چې هغه د ځمکې حرارت یا تاف چې په ګرمۍ کې به وکو او که به ژمی کې به یخني د مځکې دوی وجود ته داخلېږي دا ټول عوارض جانبي عوارض یې چې درلودل او دوی د کوم حالتونو سره مخ کېدله دا وروستۍ خبره وه. خو په اوسنۍ حالت کې دغه وه چې د دوی چپلقې زړه کېدل او د دوی پښې نه زړه کېدله دغه ځای ته کتل کېدل. خو دغه روحیه دغه ښځې ته چا ورکړې وه؟ خو د هغه ځای نه چې دغه اساس اخلي خشونت هغه د دې مخالف جنس د نارینه ده. که یو ښځه هم په بل ښځه باندې یعنی د خواښې په نامه باندې په دې باندې ظلم کېدله یا د بنې په نامه باندې د دوی سره ظلم کېدله، خو بیا هم هغه د یو نارینه حمایت درلودله چې په دې ظلم کوله. یعنی هیڅ وخت یوه ښځه په بله ښځه باندې ظلم نه کوي تر څو چې د یو نارینه زغرنده حمایت ونه لري. نو همدا شان چې په بدو کې ورکول، یعنی د موږ ډېر لشکرګاه خاصه د بوس قلعه ډېره نږدې ده، یعنی دومره لرې پرته سیمه نه ده چې موږ وایو ولسوالۍ ده. ولسوالۍ نه ده، د ښاروالۍ مربوطات علاقه ده. په دغه منطقه کې د اوبو په سر جنګ وشو، د کلیوالو د مولوی صاحب لونګي لاندې ولوېدله. د مولوی صاحب لونګي په دغه خلاصونو په دغه جنجالو کې سره لاندې ولوېدله. اوس مولوی صاحب ته برته باید دغه سړی چې د مولوی صاحب لونګي غورځوي د خپل لور ورته ورکړي، خپل لور ورته ورکړي چې د مولوی صاحب قدردانی وشي، دغه احترام وشي. تاسو فکر وکړئ دا څومره ظلم ده، دا کوم انتها ته ظلم ده. دغه جلۍ چې ورته ورکوله هغه مولوی صاحب ته، د مولوی صاحب لور تر دغه جلۍ غټه وه. دا ما خپل بسترګو لیده کاته خبرې دي، دروغ نه وایم، خدای ته تلونکی یم، نن مې دا ژبه لنده ده سبا به وچې. خو دا هغه عقاید دي چې
زه په دلایلو او مخنیوي باندې به مرسته غږیږو. زه غواړم چې د خبرونې په دغه لومړی څو دقیقو کې په دې وغږیږو چې کلتوري، فرهنګي، دودیزې، ولسي د تاوتریخوالي بڼې څه دي، څنګه یې مخه نیول کیږي، ولې نه حل کیږي، او بیا به وروسته د خبرونې په پای کې هغه ستونزې چې د ښځو په وړاندې د قوانینو په برخه کې دي، همدارنګه د سیاسي بدلونونو له مخې راپورته کیږي. مثلا د ما یادیږي په تېر جمهوري نظام کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو یو قانون چې و، تر اخره پورې له ننګونو سره مخ و، او په ولسي جرګه کې له چیلنجونو سره مخ و، او غالبا چې تر پایه پورې هم تصویب نه شو هغه قانون. دا اوس هم چې بیا کوم د طالبانو حکومت راغی، دوی خو ګرد سره پرله پسې فرمانونه ورکړل چې د ښځو ازادۍ محدودې کړلې، او یو شمېر د دې سبب شول چې د ښځو په وړاندې څرګند تاوتریخوالی وګڼل شي. مثلا له مکتب نه د نجونو راستنول، د کارونو نه د ښځو راستنول، او ګڼ نور داسې. خو دودیز اړخونه یې خپل آباد لري، پراخه دي. دنیا صافۍ ته به راشم، له تاسو نه به مدا پوښتنه وکړم اغلی صافۍ، چې د تاسو فکر باندې د ښځو په وړاندې دغه دودیز تاوتریخوالی لکلونو راسی پاړه باندې خبرې کیږي، لکلونو راسی خلک ور باندې بحثونه کوي، ولی په کمی گینا په کلو او باندو کې دی ولسونو ترمنځ، ولی لک تر لګه موږ د دې شاهدان نه پاتې کیږو چې ورو ورو دغه دودیز تاوتریخوالی، مثلا په بدو کې د ښځو ورکول، د کونډې ښځې مجبورول په زوره یوې داسې نکاح ته چې هغه یا غواړي یا نه غواړي، یا مثلا په ښځو باندې درانه کارونه کول، یا د خواښې لخوا، د زوم، د کورنۍ لخوا د ښځو تهدیدول، وهل، ډبول، ګڼ نور مسایل شته. دا ولې کمیږي نه، او ولې دغه پیښې کنټرولېږي نه؟
ان الله وملائكته يصلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم سلام الله تاسو مې منو دوی ته اوریدل کې ډیر خوشاله ما او ډیر مننه. واقعا دا پس ډیره مهمه ده، مخصوصا هم دا چې دودی، فرهنګي، کلتوري د کوم ځای نه شروع کیږي او د دې پایل د کوم ځای نه ده. زما د نظر او زما په فکر دا دونه د کورنۍ څخه شروع کیږي، ځکه کله چې په یو کورنۍ کې یو جلی پیدا کیږي هغه غټیږي ورو ورو، په اته کلنه رسیږي یا نه کلنه یا لس کلنه. دا هغه د کورنۍ په کور کې هماغه مور پلار څه شی وایي خپل زوی ته، او نو خپل هماغه جلۍ ته څه شی وایي، ته باندې نه ځې، ته غټ سوی، شرم ده، دا کرده، او داسې نور خبرې ورته کوي. او واکسي موسمه ټیکې کوم ده، دا دي چې که د هغه کورنۍ مور پلار تحصیل کده اوسي، سبق ویلی وي او زده کړی وي، زما په نظر داسې خبرې کولی نه شي چې خپل لور ته دا خبرې وکړي که نه. او هغه کولی شي چې خپل زوی ته، خپل زامن زوی ته ووایي چې ستا خور ده، دا حق تا باندې لري، دا حق خپل ټولنې باندې لري، دا حق خپل هېواد ته لري، دا کارونه ستا خور کولی شي، او دا ستا غوندې مساوي دا چې ته زما باندې حق لري، ستا خور هم دا حق لري، ها کار کولی سي، درس وي، باندې ولاړ سي، کار وکړي، او تر کوم ځای چې دې واسطه واند هغه کولی سي هغه کارونه ترسره کړي او انجام وکړي. مهمه هغه کورنۍ چې هغه کورنۍ خپل اولادونه څنګه روزوي او څنګه خپل جامعې ته تقدیم کوي. او دا مسله مهم داري چې باید کله چې یو مور تعلیم کړی اوسي، کله چې یو مور زده کړی اوکي، زما په نظر هغه هېڅ کله داسې یو زامن او داسې یو اولاد جامعې ته تقدیم نه کوي چې هغه اوکي خدای نخواسته د خپل د جامعې پر خلاف ودرېږي او د خپل حکومت پر خلاف ودرېږي او د خپل نور خلکو په وړاندې ودرېږي. مهمه کورنۍ ده، او موږ ګورو د همدې کورنۍ نه شروع کېږي کم ده بده منفي فکرونه خپل زامن دوی ته خپل نور خپلوانو ته ورکړي. نو همداسې راځي چې کله چې هغه جلي غټېږي هغه ته حق نه ورکوي چې خپل په خوښه واده وکړي، په زوره ورکوي یا شاید په بده ورکړي. داسې رواجونه زموږ په هېواد کې ډېر دي. مونږ په ولایت کې په خپل مرکز کې داسې بد رواجونه او دودونه ګورو. تاسو دا فکر وکړئ چې په ولایت کې څونه ډېر دا رواجونه اوسېږي. زه زما په ولایت کې هم دا خصي ده، زه خبرې یم کله چې زه کوم زنګ وهم او یا کوم پوښتنه کوم خپلوانو په هېواد په ولایتونو کې او په خپل ولایت نه چې کوم همدا خبرې کوي چې هغه فلاني خلور خپل هغه بل ته ورکړ په بعد ورکړ دا جنگ وسو هغه ته ورکړ هغه ورکی جلی هغه غټه سړی ته ورکړ. خدا دې کوم ځای نه شروع کیږي، همدا د کورنۍ نه هر څه شروع کیږي. که هغه کورنۍ سم صحیح تحصیل کده باسواده اوسي، زما په نظر هېڅ داسې یو غلطه ګام اخیستلی نه شي چې هغه ټول کورنۍ غمجن وکړي او ټول کورنۍ بدبخت وکړي او خپل هغه لور چې څونه په سختي غټوي روزوي او خپل هغه لور بدبختوي او د هغه ژوند خرابوي. همدې ځای نه او د هغه نه وروسته د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د مکتب نه، د ښوونځي نه. که په ښوونځي کې هغه معلومونه هغه کتابونه چې مهمه اړینه ده استادان ښوونکي خپل زده کوونکي ته تدریس وکړي چې دا او زما په نظر ډېره کله چې دا ښوونکي په ښوونځي کې خپل زده کوونکي ته تدریس ورکوي اکه لس دقیقه شل دقیقه دا همدې د کورنۍ د حق په حق خبرې وکړي، د انجونو په حق نه، د ښځو په حق نه، په حق خبرې وکړي او د هېواد په حق نه چې دا کورنۍ چې څه حق لري، تاسو باندې خوټ شي حق لري، موټ شي حق لري او هیواد تاسو باندې شي حق لري. زما په نظر کله چې هغه زکون کې داغه مکتب نه فارغيږي کفن پندون ته دي، زما په نظر داغه ذهن خلاصيږي او پوهيږي چې ما د اول نه زما د ما په زړه کې د مور محبت، د خور محبت او د وطن محبت اوسېږي. زه کولی نسم کوم خیانت خپل کورنۍ ته وکړم، خپل خور ته وکړم، که خپل هېواد ته وکړم. د هر ځای نه اول کورنۍ ده،
مننه مننه کوو اغلی صافی. بیرته در ترګرزو، بیرته برا شو اوګی امیل تا. کله چې واقعا چې طالبان دی خزو دی حقونو او دی ازادیو دی محدودولو په برخه کې دی دوی اقدامات له چانه پټ نه دی او پرله پسې دی بشري حقونو نړیوالو ډلو دی نړۍ هیوادونو ملګرو ملتونو دوی پر طالبانو باندې نیوکې کړې دي. هغه که د نجونو د مکتبونو او زده کړو موضوع ده، هغه هغوی د کار موضوع ده، او هغه که په ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی د شراکت موضوع ده، دا ټولې غندلې او له طالبانو نه بیا بیا غوښتې دي چې ښځو ته د کار زده کړو اجازه ورکړي. طالبانو که څه هم تر اوسه پورې دا غوښتنې نه دي منلي او نه یې دي عملي کړي او د نجونو ښوونځي او په ځانګړې توګه زده کړې او کارونه هماسې تړلي دي، خو دا احتمال هم نه دی رد کړی چې ګوندې دوی به دې کارونو ته، زده کړو ته او د ښځو کار ته اجازه ورکړي. خو اغلی امیل د ما یوه پوښتنه دا ده، طالبان چې د ښځو د حقونو په برخه کې د خپلې بریا ادعا کوي کله ناکله، نو وایي چې موږ فرمان صادر کړی دی چې کونډې دې په زور او جبري نکاح ته نه مجبوریږي، همدارنګه په بدو کې د نجونې نه ورکول کیږي، همدارنګه د خوښې خلاف د وړې نجونې د پخو عمر خلکو ته نه ودیږي. او ویلی چې په دې برخه کې موږ د دوی رهبر یو فرمان صادر کړی دی. څه فکر کوئ چې دغه څومره عملي شوی دی؟ ځکه دغه دوه درې پیښې په افغانستان کې په کلو او بانډو کې واقعا ډېرې پراخې پیښې دي. د کونډو جبري نکاح او همدارنګه د وړو نجونو ودول یا په بدو کې ورکول د نجونو. فکر کوئ چې له دغه فرمان نه وروسته لږ تر لږه د دې پیښو په دغه کې کمی راغلی دی او که نه اوس هم شته؟
واقعا که دغه فرمانونه ورکړی دي هر پدیده خو فلسفه وایي هم مثبت جهت لري هم منفي، خو د دوی د فرمان ګټور په دې دی چې خلک دغه څه ناڅه پخوا خو د چا نه نه ډارېدل په خپل سرو که دوی فکر کوه چې ازادي یعنی هر څه چې زړه مې وغواړي هغه کوم، هسې به کېده او چا ورباندې به زور کوم هغه نه کوو که هغه مراجع وو د حقوق بشر دوی به مراجعه کوه، هغه پروسیجر دومره خلک بهښه منصرف کېده، نتیجه به یې مثبت نه وو. نو اوس د دوی نه یو څه ډارېږي خلک، همدا چې دا کار کېږي بیا چې چې څه ځي دوی په دې برخه کې خلکو سره ودرېږي په حقه ودرېږي او خلک هم د دې نه په دې منصرف کېږي او دا کار نه کوي چې داسې ځایونه شته داسې مراجع وسته چې ما به ملامت کړي او ما به فشار وي او بالاخره زه فکر کوم چې دا یو څه مثبت تاثیر لري خلکو باندې، خصوصا په لرې پرتو سیمو کې. په مراکزو کې خو دغه مسایل دومره زیات نه دي، خو په ولسوالیو کې ولایاتو کې په نورو لرې ځایو کې هلته بیا دوی خپل حاکمیت لري. همدا چې اوس غلا نه کېږي هغسې غلاګانې چې کېده او په هغه رقم اوس لږ ډار شته سره له دې چې فقر بیچاره دي. اوس لږ لږ مثلا ځینې هغه سړی ویني ځکه دا اقتصادي ستونزې چې ورځ تر بلې لا پسې دوام لري او سخته کېږي. زاورم چې دا خبرې شته دي اوس هم موبایلونه د خلکو د لاسونو نه تښتول کېږي، یا به ګیر کېږي یا به نه کېږي. خو په یو شکل که څوک مراجعه کوي یا تما اورېدلی دي چې بېرته هماغه کسې پیدا کړی دی ورته هماغه تلیفون یې ورته بېرته
د جنایتونو په برخه کې که څه هم موږ رپورټونه له بېلابېلو ولایتونو نه لرو چې جنایي پېښې اوس هم شته، وژنې شته دی چې داسې وژنې شته چې هغه هدفي وژنې دي. مثلا دا پرون یو پخوانی څارنوال تختول شوی د یوې خپلې یوې خور سره، بیا وژل شوی، بیا مړی موندل شوی چې په ځینو مواردو کې طالبان پاړه باندې او څه نه وایي. خو د
خپل دوستان په خوست کې وو چې هغوی هم په دې قضایي قضا او څارنوالۍ کې کار کوو، ډېر زلمي زلمي کسان وژل شوي دي، هغه رسنۍ شوي نه دي. ډېر ولایتو کې دا خبرې شوي دي هم دوام لري، خو څوک یې نه نشروي. اوس فکر کوم چې خو هم یو څه ستونزمن دی او خلکو ته عموما نه رسیږي. خو دا خبرې شته، ما زه خپله اطلاع لرم، زما خپل عزیزانو چې خوست کې دا تېر هفته کې دوی وژل شوي دي. نو خبره په دې کې ده چې تاسو هم دا د تر اوسه پرې خبر ناستی.
هو واقعا معلومات له افغانستان مشکل وسته دي، طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې مشکل دا دی چې معلوماتو ته لاسرسی د رسنیو ډېر دوی محدود کړی دی. په ځینو مواردو کې هغه شیان چې باید دوی په اړه معلومات ورکړي په هغه کې معلومات نه ورکوي، او په ځینو مواردو کې په څرګنده غواړي چې په دې برخه کې باید خبري اعلان او خلک ډېر معلومات ترلاسه نه کړي. د قربانیانو کورنۍ ګواښي چې باید په دې اړه باندې څه ونه وایي. داسې مسایل شته. بیرته به د بحث موضوع ته راوګرځو. اغلی قمر نیازی، د تاسو فکر باندې ما مخکې وویل چې د طالبانو هغه فرمانونه چې په افغانستان کې د ښځو ازادۍ محدودې کړې دي او د دوی نه د زده کړو، کار او همدارنګه په ټولنیز ژوند کې د شراکت روا حقونه اخیستي دي، دا پټ نه دي او په پرله پسې توګه په نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو انتقادونه کړي. خو که همدغه پوښتنه تاسو نه وکم، مخکې اوګۍ وویل چې د طالبانو دغه فرمانونو چې لږ تر لږه په بدو کې ښځې مه ورکوئ، په زور کونډې مه نکاح کوئ، یو څه اغېزې کړي دي، تاسو څه فکر کوئ چې رښتیا به یې اغېز کړی، دغه پیښې به یې راکمې کړي؟
دسه خو نشو ویلی چې اثر به ونه کړي،
ځکه چې دوی کوم فرامین صادروي هغه دغه د زور جنبه یې ډېره ده، یعنی کوشش کوي چې هغه تطبیق وړي. نو کوم چې فرامین دوی خپله وزه کوي او دوی خپله دا کار کوي، خپله چې کوم جلۍ خوښ سي ځان ته نکاح کوي، دې ودونه لري، څلورم واده کوي، هغه ته بیا څه وایي؟ هغه ته بیا کوم لاره لري او کوم دغه ورته لري دلیل ورته لري؟ او همداشان ته چې دوی خپله کونډ ځان ته نکاح کوي، او ویلي و چې کونډیانې مجاهدونو ته باید په نکاح کوي، ولې ګناه لري چې په کورو کې ناست دی؟ خو ته د کونډې نه اول دا پوښتنه کولی شي چې دغه خوښه ده چې نکاح وکړي د مجاهد سره کېونه کي. دا یو څه به اثر برانګیزه وي، خو تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم دوی به په اول قدم کې دغه کړی وای چې هیڅوک نشي کولای چې انسان د بل انسان په بدل کې ورکړي، یعنی دغه د بدل شرعي صیغه نه لري بدل ورکول. مګر زموږ په ټولنه کې همدا اوس رایج ده، دوی خپل د دوی خپل مشران چې همدا اوس په واک کې دي.
او متاسفانه چې ډیر کله دا ټولنیزو تجربو ته چې سړی ګوري بدلونه د تاوتریخوالي سبب کیږي، او نسبتا هغو کورنیو ته چې په بدل کې لوړې نه دي واده شوي، هغه نجونې چې په بدلونو کې واده شوي، هغوی دا خو به نشو ویلی چې ټولې د تاوتریخوالي سره مخ، خو دا احتمال ډېر چې هغوی نسبتا نورو ته هغه د تاوتریخوالي فیصدي پکې زیاته وي.
دقیقا هم دغه څه ده. زما د لور سره یې تاسو په کور کې بد کېږي، تاسو سره زه دلته بد کوم، که ته خام یې ما د لور سره هلته بد کېږي، ولې زه یې تاسو سره ښه وکړم؟ دغسې یو تناسبونه دي. په دغه باندې به دوی بندیز لګولی، عملي اقدام به یې کړی وای، که دقیقا دوی نه غواړي چې تاوتریخوالی اوسي د ښځو په وړاندې.
مننه. د طالبانو بحث ته زه غواړم چې په وروستۍ دقیقو کې راشو. زه غواړم له تاسو نه لنډ جواب کراکي و بله پوښتنه وکړم، وروسته بیا غواړم چې له اغلی صافی او اغلی امیل نه هم دا پوښتنه وکړم. هغه دا ده چې تیر شل کالونه یو کافی فرصت و په افغانستان کې ګڼې ښځې فعالې وي، موږ په رسنیو کې په دې اړه باندې کار کوو، د ښځو حقونه دي، یو بشري حقونه دي، د ښځو حقونه دي، د ښځې دا حق دی. په هر ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون و، دوی د تبلیغاتو برخې لرلې، دوی د اعلاناتو برخې لرلې، مختلفې پروژې او پراجکټونه و، د ښځو په نوم مجلې وي، خپرونې وي، راډیوګانې وي، تلویزیونونه وي. د تاسو فکر باندې دغه شل کلنې مبارزې په کلو او بانډو کې د ښځو په ژوند کې څه تغییر راوستی؟
داسې م نسو ویلی چې نه راوستی تغییر. تغییر یې راوستی د وڅه ناڅه، که تغییر نه وای راوستی نو هیچا به خپل د لورګانو ته د مکتب د پرېښودلو اجازه نه ورکول. یعنې څه ناڅه تغییرات یې درلود، ځکه چې ذهنیتونه جوړول ډېر مهم و، او همدغه ټول پروژې، همدغه ټول کار د همدغه دپاره و چې د خلکو ذهنیتونه خلاص شي، ذهنیتونه جوړ سي، دې ته خلک وهڅول سي چې تر څو خپل په لورانو باندې تعلیم وکړي، او د تعلیم په ذریعه باندې هغه ځان وپېژني، خدای وپېژني، خپل حقونه وپېژني، د نورو حقونه ته احترام قایل سي. دغه مبارزه روانه وه، او دغه مبارزه دغه خلکو دپاره چې د کلونو کلونو څخه دلته هغه مرسالاري حکم فرما ده، د هغه هېواد چې کلونه کلونه کلتوري مسایل یې ډېر تر شریعت لا ورته پورته ده، یعنې ډېر ځایونه کې موږ تر شرعي احکام سترګو پټې کړي دي او فرهنګي اصول مو منلي دي، نو هغه سې خلکو ته دا شل کاله ډېر کم وخت و، او هغه شل کاله هم داسې فرصت نه و چې تر کلیو بانډو پورې
فکر نه کوي چې ډېرې خار متمرکزه وي، او ځینې پروژې یا ځینې امکانات په سمه توګه استفاده نه شو، ځینو ښځو یا سړیو تنه ناوړه استفاده وکړه، او د دې پر ځای چې واقعا ټولنې ته کار وکړي هسې ونه شو، او ډېر خار متمرکزه پروژه
امنیت نه و. اول امنیت نه و، څوک احساس د امنیت نه کول، هغه کس چې پروژه اخیستی وه هغه مجبوره وه چې څوک کسان نورو ته برخې ورکړي تر څو چې د دې امنیت ونیول شي چې تر هغه ساحې پورې دا لاړ شي. هلته چې ساحې ته لاړ شي تر آګاهي ورکولو هغه به ډېر کوشش کوله چې اول مشران خوشحاله کړي، چې مشران ورته فرصت برابر کړی دی چې دا دلته راغلی ده، ته ودرېږې چې یو انفجار ونیسي، ودرېږي چې یو ماین رانیوړي څوک د ځان سره، ته ودرېږي چې یو نامبدي را ته ونیشي. دغه ویرې به د خلکو څخه و، هغه عامه پوهوي، هغه اساسي وظیفې ته چې به هغه تللی و، هغه به هم د دوی په خوښه چې مولوي صاحب خوشحاله سي، ورباندې د کلي ملک صاحب باندې خوشحاله سي، هغه خبرې به کولې. یعنې هغه اصلي او هغه اساسي خبرې تر خلکو پورې نه رسېدلې، مګر بیا هم لکه کار کړی و، دغومره څناڅه کار په شهرونو کې کړی و چې د ښار خلک په دې باندې وپوهېدل چې خپل لورګانې باید مکاتبو ته واستوو، چې دغه یې موږ نادیده نه شو نیولی. یعنې یو تعداد ښځې تعلیم یافته سولې، یو تعداد ښځې چې تعلیم یافته وې. یعنې
نه دی کې خو هېڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې خورا زیات بدلونونه راغلل. په لومړي ځل داسې شمیر چې هغه په اصطلاح ریکارډ شمیر ګڼل کېږي، هغه نجونې مکتبونو ته تللي، پوهنتونونو ته تللي چې تاریخ په هېڅ نقطه کې دغومره افغان نجونې زده کړو ته نه تللې، همدارنګه تذکرې ترلاسه کړلې، رسنیو کې پراخه ونډه درلودله، او همدارنګه په سیاست پارلمان کې په ولسی جرګه کې دوی پراخه ونډه درلودې. خو انتقاد دا دی چې باید یو څه خار متمرکز نه وي او یو څه نور شوي و. خو زه به همدې سر راشم د دنیا صافی ته. اغلی صافی، کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې کېدلې چې بیا سوله ونه شوله او بلاخره دوی د زور له لارې راغلل او پخانی حکومت ونړید، دوی خپل حکومت اعلان کړ، یوه خبره بیا بیا کېدله چې د ښځو د حقونو په برخه کې بریاوې باید وساتل شي. تاسو په افغانستان کې په دې برخه کې څه شی تاسو ته په نظر درځي؟ آیا واقعا په تیرو شلو کلونو کې چې د ښځو په برخه کې څه تغییرات راغلي وو، هغه څه سر کې ښکاري، څه لیدل کېږي چې د طالبانو د دغه بندیزونو او محدودیتونو په وړاندې مقاومت وکړه؟
د چکن ډیر مننه. مخکې نیازی صاحب دا خبرې وکړ چې طالبانو کله چې د خبرې اول کار چې دوی تیر شو، بیا دا حکم صادر کړي چې میراث ورکړي ښځو په زور ورنه کړي دا شاید، مګر دوی خپله پوهېږي چې تاسو چې دینه خبرې کله چې دوی یو نجلۍ خوښېږي او یا کوم کونډه خوښېږي، د هغوی نه پوښتنه نه کوي، مستقیم هغوی سره واده کوي او خپل سوال دوی سره د هغوی کورنۍ باندې راځي او هغه نجلۍ اخلي او سوله کړپې هغه کورنۍ ته ورکوي، دا ټول ګپ خبرې خلاصوي. دا رقم دوی دی. دوی هېڅ کله کوم حکم چې دوی صادر کوي، د دوی حکم صادر شول یوازې دا دی چې ښځو باندې تطبیق دی، مګر خپل اسان تطبیق نه کوي. شل کال مخکې وروسته د غني په وخت کې شل کال ډېر ښځې پرمختګ کړی وو، او په سیاسي فرهنګي په ټولو برخو کې دوی عیسه درلوده، کار کوله د ښځې، مخصوصا ما خپله زما دولتي کار و، ما کار کوله په دولت کې، مګر اوس کار نه کوم، وزګار یم. زمونږ کول نه شو چې د هر یو حکومت هغه ښېګنه ده ښېګنه وایو، که بدي کړی ده په هغه حکومت کې کوم بدي شته هغه بدي وایو. مخکې به شل کاله چې ښځو ته بس ورکړی وو، هغوی وظیفه ترلاسه ډېره ښځه په مصروف وو، که پروژه که دولتي وو که غیر دولتي، په موسسه په ډېر شیانو کې دوی مشغول وو، کار کول او خپل د کورنۍ نفقه برابر کول، او تحصیلات ډېر ښځه تحصیل کړی ده په هغه وخت کې، تر حتی د خپل لسانس دکترا د مصري شیانو مخکې، حتی په بورسیه کې برخه اخیستلې نور هېوادونو ته، مګر هغه کوم کارونه چې مګر د هغوی کار څنګه وو، کوم پروژه وو موقتي وو، دایمي نه وو، چې دغه هم دغه په اساس چې امنیت نه وو. نیازی صاحب وویل چې امنیت نه وو، واقعا همدغسې وو، کله چې هغه وخت فرصت زمینه وو، امنیت نه وو. امنیت څه له منځه زمونږ امنیت اخیستلی وو؟ هغه وخت همدا اوسنی حکومت چې اوس مونږ باندې بندیزونه صادر کوي، همدغه زمونږ امنیت خراب کړی دی. اوس که امنیت شته، دا ټول ښځې نجونې وزګار دي، دا امنیت مونږ څه شی وکړو؟ د امنیت وادي د امنیت مونږ خپل تحصیل وکړو، مونږ خپل کورنۍ خواړه د شیان چمتو کړو، خپل کورنۍ نورو د خواړه لباس، دا څه شی مونږ د امنیت باندې مونږ چمتو وکړو؟ دوی کله چې د دمداه دوه کاله کېږي، اوس دوه نیم کاله کېږي چې دوی راغلي.
تاسو نه غواړم اغلی صافی، تاسو راته دا وایي چې آیا فکر کوئ طالبانو څو ځل، اول خو دوی ټینګار دا دی چې دوی مشر او مشرانو پرله پسې فرمانونه ورکړي، تاسو مخکې دا د نکاح خبره وکړله چې حتی د ودونو په برخه کې دوی له دویم واده نه طالب چارواکي منع کړي دي یو فرمان له مخې، په نورو برخو کې هم په خپلو صفونو کې دا ټینګار کړی. دوی وایي چې ټینګار یې دا دی چې دوی د ښځو زده کړو ته بالاخره اجازه به ورکړي او کارونو ته به اجازه ورکړي. تاسو په افغانستان کې واقعا په دغه خبرو باور لرئ؟
اصلا نه په افغانستان کې ما تقریبا دا دوه کاله سو دا څه شي کوم عمره عمره ثاني چې دوی هغه باندې دي ساتي کوي هغه څه خلاصي کې کله دوی چې راغله حکومت واخیستل دونه ګډوډي خو نه و چې دا د هر شي قانون اساسي جوړ کې یا دوی نور د حکومت هغه شایسته دي یعنی دوی چمتو کې جوړ کې کوم نه شي منظم چمتو و تاسو کولی شئ دا ډیر وختونه چې ماغه یو کال پاتو دي دوی ته خپل عمر ثانی عشر وی باید دوی برابر کی مګر مکتبونه خلاص کی پدونه شاید اول خو مکتب باندې خزر به وظیفه نه وباسه پدونه باندې سو دوه اصلا دوی به خبري باندې باور نه لږ او مشکل څنګه دادی چې ته طالبان یو هغه نه دی یو دل نه دی طالبان څو دولت دی ګاله دي دوی کولی نس په خپل مالک جوړ سي او خپل خبري یو وکي او خلک باندې دا هغه حکم صادر کړي مای وای چې مکتب خلاص کړي مای وای چې مکتب خلاص دي کې مای وای چې خزي ما ولاسي کارو کې کار شي هغه د ریګي په افغانستان کې خزي کونی دي خپل خاون لراس ورکړي په جنگونو کې ځمن نه لري بچا راښه نه لري نو مجبور دي خپل کورنۍ ته کار وکړي او مای وای نه هسه باغې به ځان کې کار شي نسته تاسې آیا واقعا ته دوی د اسلام نه خبر ووسي په اسلام کې دونه حق ښځې ته ورکړی ده کار کولی شي زده کړه کولی شي نو زه دا وایم چې دوی ولې د اسلام نه سوء استفاده کوي ولې ښځې ته حق نه ورکوي اوس تر وګوره په کابینه کې په شی کې په بدم د حکومت کې په هیڅ یو هغه برخه کې چې موږ ګورو چې فرهنګي د اقتصادي سمید ښځې نشته که د بعد د بهر نه د نور هیوادونه راځي کوم ښځې چې د ښځو په حقونه خبرې کوي یا خبرې اترې کوي دا که په منځ کې یو د افغاني ښځو فعال حقوق یا کوم پښتني ښځې نشته چې دغوی سره کښېني آیا دوی ته روانه چې کښېني د نور خزه سره دوی ورکاو کی د خارجي خزه سره خو پیډ افغان خزه وې سره خبرې وکړي هغه د چیر پرداغلی چې د افغان خزه ستونزه حل کی تاسو ولې هغه په خپل ځره نه دوی خبرې کوي موګه د خزه حق ورکړي د موګه هغه ته هر څه وکړه دا څو در دوی ته کې وایي چې موږ د خزه حق د اسلام په اساس ورکړي که د اسلام حق د اسلام په اساس د خزه حق ورکړي نو ولې مکتبونه باندې دي تر اوسه
واقعاً چې په دې برخه کې ور باندې د اسلامي هیوادونو لخوا د اسلامي همکارۍ او
افغانستان لومړنی اسلامي هیواد چې داسې بندیزونه د ښځو او نجونو باندې راځي په نړۍ کې ډېر مسلمان هیوادونه شته هغه داسې کړي ده تر اوسه موږ نور هیوادونه پرمختګ کوي کال په کال مخته ځي موږ کال په کال شاته ځو دا څه رقم اسلامي حکومت
ده بیرته راځم اغلی امیل لتا سونه وغوړم چې پام دی متفسره واورم او پښتنه می لتا سونه داد چې آیا د جنو د زدکړو د زندیدو دوام چې دا وزندیدلی دا که دوام کوي اول خو تاسو دا د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی کومه کچه بولی د زدکړو محدودیتې چې طالبانو پر محدودیت لګولې او دوام به دی افغانستان لپاره او دی ولس لپاره دی نجونو لپاره دی نور خلکو لپاره دی ټولن د اقتصاد لپاره څه اغیزې ولري
دا د سویم ک یو ورځ انسان د تعلیم نشه تولیږي چې فکر کوم چې یو مملکت د خپل مختګ نشه تولیږي نو مونږ ته فکر وکړو چې څومره سونه سونه ورځې مونږ اباس تیرې کړې اسې خوشي مونږ ته وادي ورکول کېږي وادي هم د دنیا د بې اساسه متوجه او خبره په دې کې ده چې هغه پوهېږي ټول دنیا پوهېږي که یوه ښځه باسواده شي یوه قبیله باسواده کېږي شپږ نسله باسواده کېږي نو دا د دې نه مونږ جلوګیري کړې ده په عمدي شکل په قصدي ډول داسې شوی دی یعنی ته فکر وکړه چې دا ملي خیانت بولم دا لوی درد دی دا د تاریخ داغ دی دا هیڅکله نه بخل کیږي نه جبران کیږي دا ډیره سخته ده دا دا
ما غوښتل تاسو نه پوښتنه وکړم طالبان وایي چې دوی کومه کړنلاره چې معلومه نه ده څه ډول یوه کړنلاره ده ولې نه جوړیږي په دې باندې کار کوي او ظاهرا بلاخره به د زده کړې پایل کې ما د طالبانو د وزیر سرګندونې اوریدي په ډیر ټینګار سره خلکو ته ډاډ ورکو چې لږ تر لږه موږ د زده کړې تحریم کړي نه دي یعنی حرام هم نه دي ګرځولي دا په دې معنی چې بلاخره به اجازه ورکو د ما سوال له تاسو نه دا دی چې که یو کال وروسته مثلا طالبان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي دغه څلور کاله چې تیر شوي و نجلۍ چې څلور کاله مخکې په لسم صنف کې وه او باید اوس د پوهنتون په لومړي ټولګي کې وی یا په لومړي سمستر کې وی، فکر کوي هغه نجلۍ به بیرته مکتب ته ستنه شي او وبتوانېږي چې خپلې زده کړې په نورماله توګه پیل کړي؟
په افغاني ټولنه کې نه، هغه جلکۍ چې لږ پیغله شي هغه په زوره واده کېږي یا په هر رقم، نور بیا هغه کورنۍ کې یا ماشوم پیدا کېږي یا نشي تلی نور یا یې نه پرېږدي. د هغه ژوند، د هغه تاریخ، د هغه ارزوګانې، د هغه هیلې بالکل خاورېدې شوې، هغه له منځه لاړې، تباه شوې. په سلو کې یو نفر کولی شي نورې ټول له منځه لاړې ده، ځکه ما زه علمي غړی او متدرسات ثانوي معرف کې دا نصاب تعلیمي چې ده که نه هغه خپل هغه ستپ ستپ هغه سن سره مطابق هغه علم پوهه چې ترلاسه کوي هغه فرصت له لاسه ورکوي، هغه وخت بیا نه ګرځي چې په هغه سن کې چې دا لویږي بیا هغه سن ته سنف ته دا تلی نه شي او که زمینه ورته څومره مساعد هغه یې جذبولی نه شي، هغه راتلونکي سخت مضامین د پاره آمادگی نه لري. نو بالاخره هغه حالت چې دا فکر کوي چې دوی به وکولی شي دا بالکل ښه نتیجه نه ورکوي، دا هر څه تباه شو، برباد شو، له منځه لاړه. په دې
یوبخې د باندې
د
خپرونې وخت مې را په ختمېدو دی، وروستۍ پوښتنې کوم او هغلی امیل له تاسو نه یې پوښتم. په افغانستان کې موږ دلته بحث وکړو چې کلتوري او فرهنګي د تاوتریخوالي بڼې شته او سیاسي د تاوتریخوالي بڼې، چې د طالبانو دغه محدودیتونه یې سړی بڼې ګڼلی شي چې نجونې له زده کړو نه منع کړي دي. لان راته ووایئ داسې په یوه دقیقه کې تاسو فکر باندې څه کیدلی شي افغان ښځې په اوسنیو شرایطو کې چې دي؟
اوسم زه فکر کوم که دوی تصمیم لري نو سبا یې که پیلیي نه اعلان کړي بس دی، اوس خو مونږ نسلونه تباه کړي، یو نسل نه تباه کېږي بیا په نسل نسل تباه کېږي، دا په دې څېړنه شوي، تحقیق شوی دی. اما که اوس هم دی پیلوي دا به ډېر ښه کار وي، پر دې چې دا څومره د دې حکومت دوام کوي او مونږ همداسې پاتې کېږو او نه چیرته تلی شو، مونږ خلک مني او نه دلته
سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه وګیا مل له تاسو نه. اغلی قمر نیازی ته راځم. اغلی نیازی، تاسو مرا ته لنډ په یوه دقیقه کې ووایي، موږ په دغسې یو مسایلو کې یو چې تاسو درې واړو ورته اشاره وکړه، لنډ څه کیدلی شي چې لږ تر لږه دغه تاوتریخوالی که بشپړه له منځه نه ځي هغه ته بېلابېلې بڼې مې یادې کړي کم شي؟
دقیقا عامه پوهاوی او د مکاتبو د پوهنتونونو د دروازې پرانستل تر څو چې موږ خپل حقونه وپیژنو. چې کله موږ خپل حقونه وپیژنو، موږ خپل د حق د غوښتنې دپاره خپل غږ اوچتوو، هیڅ وخت بیا چوپ نه کینو. بیا کله چې موږ خپل غږ اوچت کړله نو طبعا لاسته راوړنه یي، لکه دا اوس هم چې موږ بېرته دوی اړیستلي دي چې دوی باید زموږ غږ واوري او بالاخره زموږ غږ ته درناوی وکړي. نو که عامه پوهاوی نه وي او مکاتبو دروازې پرانیستل شي، پوهنتونونه پرانیستل شي، دا همداسې به مخ بالاخره به له منځه لاړ شي.
مننه کوو اغلی قمر نیازی. دنیا صافی، له تاسو نه غواړو چې خپل خبرې مرا ټولې کړئ او لنډ راته ووایئ داسې په یوه دقیقه کې چې څه کول پکار دي چې په افغانستان کې دغه ستونزې چې تاسو یادې کړي، نورو میلمنو هم یادې کړي، دا که په بشپړه توګه له منځه نه ځي لږ تر لږه راکمې شي؟
مننه ته دوی واقعا په خپل ژمنه ولاړه ده که غواړي مکتبونه خلاصه کړي. هغه یو متل ده، ماهیر هر وخت ازو دیګري تازه است. که ډېری خور ډېری نجونې بېچاره کولی نه شي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، شاید هغوی کورنۍ واده ته ورکړي، هغوی واده وکړي او داسې نور ستونزه ده چې کولی نه شي. مګر که دوی هغه خبرې کوي که عمل وکړي خو سمه ده، که نه زه تر اوسه هم باور نه کوم او هېڅکله د طالبانو په خبرې باندې باور نه لرم چې هغوی کوم خبرې کوي هغه خبرې باید سملي اوسي. مګر زموږ هیله، زموږ تقاضا دا ده چې نور نه پرېږدي، نور نه پرېږدي زموږ نسل، زموږ دا نوي نسل، دا ځوانان خپل بدبختي نور هېوادونو ته سفر وکړي، ولاړ شي په غیر قانوني او په لارې ملکي یا داسې بدبختونه نور باندې راځي، ولې په خپل هېواد اوسي، ولې په خپل هېواد کې ژوند ونه کړي، اوسي، تحصیل وکړي، خدمت وکړي. د هر چا هیله، ارمان او ارزو دا دي په خپل هېواد کې تحصیل وکړي، خدمت وکړي. زموږ تحصیل، زموږ دا زحمت په خپل هېواد په درد وخوري، نور دیوالونه اصلا پدک نخوري موږ کارته لار مجبور خپل ژوند در سفر نشرو کو د ډیره یو غټه بدبختی
ډیر زیاته مننه کوم د خبرونه وخت مرا خلاص شو ل درې واړو درنو او اغلو ملبنونه چې خبرې مو وکړي مننه کوم دوستانو دی نور بس دی ونی زه خبرونه و چې موږ پکې د خزو په وړاندې دی تاو تریخوالی دی پای ته رسولو دی نړیوال ورځ په مناسبت باندې ل درې درنو ملبنو سره خبرې وکړي دی خزو د حقوقو فعال او مدني فعال او ګی امیل مدني فعال دنیا صافي او همدارنګ د بشري حقوقو فعال قمر نیازی ل درې واړو مننه تربیه خېچاري
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې او احترامات وړاندې کوم مولوی یحیی شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې دغه د پاکستان د کوم چې دغه ظالمانه وحشتناکه کاری شروع کړی دی او دا مسلمانان دغه ولس چې دا 10 کاله یا 10 کاله د دې پر سر دی د نړیوالو څخه خیراتونه خوړله او دا 10 کاله یا 10 کاله تقریبا د دوی په نیونو بندې کولو ایلوه کولو کې دا یو لوی تجارت دوی شروع کړی و. اوس چې تجارت پر بند سو دوی ته والا ګټه نه کوي نو یې والا افغانستان ته په اجباري توګه باندې را اړی دا یو غټ ظلم دی او غټ وحشت دی. دا نه اوس دوی اعلان وکړي چې موږ ملایانو زموږ سره موافقه کړې ده په دې ایستلو کې کېدای شي هغه تالی څټه ملایان هغسې ملایانو د دوی سره موافقه کړې وي که مسلمان ملایي واقعي هغه داسې موافقه نه ورسره کوي. لحاظا نو زما نظر دا دی چې د افغانستان حکومت دی خپل سفارت جنراوی خپل سفارت دی وتړي په دغه خبرګون کې د دغه ولس سره غمشریکی وکي او خپل سفارت ځنې وتړي او ځنې راسي. دا سفارت څه په دار سره هلته سړی چې ډیپلوماتیک اړیکې چې یو د بل خبرې ګټه سره ونه کړي سفارت هلته څه معنا؟
السلام علیکم وحب الله منوی د کندهار ولایت نه مننه ازادي راډیو کارکونکو د دین څخه سلامونه مو ته وړاندې کوم. تاسو خبر یاست چې زه هم تر افغانستان ته بیخي ډېر نږدې سوی دی تقریبا یوه هفته یې یوه هفته پاته د یخ زیاتی دي. نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوستي دي او د ښه مهاجرین چې د سرپناه ځایونه نه لري هغو باید غم وخوړل شي ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې زمیر روان دی خپل کورن نه لري داخل په افغانستان کې او پاتې څه چې مهاجر دي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري. نو دوی ځکه چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي نو زمیر ته رانږدې شو نو په خیمو کې تاسو خبر یاست چې ژوند نه کېږي د دغه مهاجرینو غم دې وخوړل شي سرپناه ځایونه نه لري ځکه چې د خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دی وکړي چې یو 10-15 به نور ژوند وکړي نور بیا ژوند نه شي کېدلی. نو دې غم باید وخوړل شي او کوم دولت هم دا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوسېږي خپل استوګنځي لري دغه لپاره باید دولت د سون توکي مواد ارزانه شي لکه ګاز تیل بوټې دغه اجناس باید ارزانه شي د خلکو وسه وي.
زموږ د مهاجرو نړیوال کمیټې څخه د خوراکي نړیوال کمیټې څخه د معالجو نړیوال کمیټې څخه د ټول څخه موږ دا غوښتنه ده چې د چمن په سرحد یو کړتر خان په سرحد د مهاجرو لاسنیوي وکړي چې روان دي د خو مهاجر په زرګونو مهاجر وسته د بولې ذاتي جا خواته روان دي د ته بوت په کمپو کې هاوس سہولت به به د ګازو د بیو کول چې د ګازو ټانکې او تکشه شول چې دا یو ټانکې 15 د 10 تنه دي هر کوته بعد 15 کلو ګاز ورکول سي او دا غوښ موږ دا توو چې د حکم مهاجرون چې تاسو په کمپو کې وسوي د موږ د اقوام متحده څخه دا خواسته چې په مهاجر په سر باندې کپ کول کې اتلستاني کشل تني کوي یو ک 15,000 ډالر ورکي او بیا طالبان غوته دولتي مزکی ورکي کوم څوک چې دولتي مزکی نه لوي دولتي مزکی ورکي دا خلک په یو میاشت کې په شل شپې کې دننه خپل ولسوالیان تکلی سي خپل کورونه پرې جوړوی سي. نو موږ ټول څخه دا خواست دی چې په ولسوالۍ کې دې ته هم داسې ترتیب جوړ سي چې هلته په کلي هم وطن کې واړي هم دې ته سوکاوي دولتي شی ورکول سي، مطلب علاج دولتي وسي، د خوراکي مواد ورکول سي، د ګاز ورکول سي، خوراکي شیان ورکول سي، ځکه ژمی دي دا خوونه هلته کلی دي، دا ټول هلته بېرسکه دي، بېرزګاوې دي، دا په دوه کاله هم خپل وزګاوې نه سمولی. موږ دغه خواست یو قوم ته دا ته چې په نفع باندې $15,000 ورکړي، نو علاج مفت وي، خوراکی مفت وي، هر څه مفت وي. دا پنځه میاشتې د یخ چې روان دي، د دغو پنځه میاشتو لپاره به د دې هر شی مفت وي. وسلام.
سلامونه احترامات مې د ازادي راډیو ټول کارکوونکي قبول کړئ. الله دې وکړي چې جوړ روغ به وي. زه نور آغا صادق د لوګر ولایت د غوښینو او نسلي چرګانو د پاره ملارونکو اتحادي رئیس خبرې کوم. موږ په مجموع کې ټول د افغانستان پارمداران د لوګر د پاکستان د چرګانو واردات څخه ډیر زیات زیانمن یو. نو موږ پارمداران غواړو چې پاکستانی چرګانو باندې مالیه 100% لوړه شي. نو خدای دې وکړي چې تاسو زمون غا تر وزارت زراعت او وزارت مالیه پوری ورسوي. ډیر مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نور الله جی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې ما زما مشکل دغه دی. ما ول مردل ته په کابل کې یو، نو دا از مش برخ شدی په دوی کې کې خپل ولایت بیا راسي. موږ د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې موږ غا تر مسلینو پوری ورسوي تر څو د برق غم وخوري. ولې ځکه د دې مخ پیسته یخ را روان دی، نو بیا چې برق نه مشکلات ډېر دي، وسې له غم وخوري. خدای مو وساته. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو ته. په دې هیله چې روز ول خوش خوشاله بایست. زه محمد انی پلهان د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. هیله ده چې زما پیغام خپور کړئ. دا چې په زابل کې هم د نور ولایتونو په شان انار کېږي، متاسفانه چې تیر کال دغه انار یو څه وچکلۍ وځپله، خو بیا هم انار سوی دی، خو بدبختانه چې بازار نه لري. دلته انار موږ خپل لرو، دغه سی پراته دی بازار کې څوک نه رانیسي، سوداوی نه کیږي، تجاران نهسته، لارې بند دي. نو انار مو ځای پر ځای پراته دی ورسته سوله. ته باور په خدای وکړي چې زما خپل انار پراته دی دلته په خپل کور کې، د دې څوک نهسته چې رانیسي یا بازار ته یوسم. نو هله مو د حکومت څخه هم دا د لوړپوړو چرواکو څخه هم دا چې لطفاً زموږ د حاصلاتو ته لږ څه پاملرنه وکړي، بازار ته پیدا کړي، تر څو موږ دغه حاصلات چې ټوله کال ورباندې خواري کاږو، مصرفونه ورباندې کوو، تر څو دا موږ خرڅ کړو او خپل هغه روزمره ژوند په همدې زراعت باندې زموږ ولاړ ده. نو که چیرې همدا حالت داسې جریان لري، نو زموږ د سیمو اوسیدونکي به له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ سي. نو هله مو دا د چیز ما پیغام خپور کی، او موږ د انارو لپاره، د نور اصلات لپاره بازار پیدا کی، او د نورو هیوادونو سره قراردادونه وکړي، تر څو زموږ سوداګري د نورو د تیر وخت پشان بیا هم خپل حالت تراسي. وسلام په احترام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422 11 40 201.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده. شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې، که په عوامي ژبه خبرو وکړو، نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانسین وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم. ماته وایي ټول عمر یې خور، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو. هر ورځ شپه او ورځ.
شام لنگی دا کچکول میں سراہی کڑا شام لنگی
شاہ خوبانی